وجنې زیاتې شوې چې په نارامه سیمو کې کار کوي او یا د هغې په اړه رپورټونه جوړوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، له منور شاه څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس واورئ. د وادي سره سم تاسو دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. یو مشالونه خبرونه ده چې زموږ همکار شاهین بونیرې جوړې او داغې نه وروسته تاسو د سولې پر لور خبرونه اوریدلی شئ.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیریم او د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتګار فردوس خان کاکا د ژوند او مبارزې په اړه د هغه د زوی نعیم خان سرغږیږو. نعیم خان اویا کلن دی. د پېښور پوهنتون په سیاسیاتو کې د ماسټری ډیګري اخستې ده. د باچا خان د مبارزې پر وخت یې د خپل پلار سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی او اوس هم د ثوابه په مانیری کې د خپل پلار نیکه په حجره کې د ځوان کول سره د باچا خان او دغه د ملګرو په مبارزه او قربانو مجلسونه کوي. نعیم خان وایي دغه د پلار د باچا خان سره ډیر عقیدت او اولاد اتم ټولګي طالب علم وو چې د برتانوي واک چارواکو جیل ته چولی وو. هم دغه پیښې هغه د باچا خان فکر او فلسفې ته نور هم نږدې کړ او بیا یې د خپل ژوند لویه موده د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره د مبارزې نه زار کړه.
خپل سیاسي ژوند کې په هغه پکیریر کې هغه د ټولو نه زیات په لایټو د پاکستان د جوړېدو په وخت کې دا ډیر زیات خلک دین دا انګوان دی وجل خدای خدمتګاران دی وجل زما وارث څخه پکې اجرتیان را ولېدل پاتې کلار را تلو نو زما وارث سره ته غلمو په خیر علي هغه د هر چا ته غلمې وي یقینې چای در باندې سوم نو په خوا خوا چا جوش کې بچای وا په ټانټو په پخیدا او په سپیا کو په پخیدا نو غوخې واغه سره نغې کې دې څه پولو دو اچھا ولا را ولا چا جوش کې چای پی اوس کولا دا اجرتیان تر دې نه روان چې نه ته پوز کې تر دې ته کې کو کو فوق دې نغې وتی ځا باندې چا اوس کولندا کو کو کنا ان دې لاره غفلوله واپس ودنه په شوور کړی او ته چې موږ داسې انسان نه وژنو.
فردوس خان کاکا ته به خپل خلکو د مینې نه کوکو ویل او د هغه به ډیر احترام کاوه. هغه نه یوازې دا چې د باچا خان په فکر او فلسفه پوه وو بلکې د دغه ټولو اصول په خپل ژوند کې عملی کړي هم. نعیم خان وایي پلاری ټول عمر د زغم او برداشت تبلیغ کړی دی.
دغه دوران کې او خو دله پرب او سرګرزه خپل خدای کې مددار ګارد پروټیکټ نه پاله چا وته وی چې کوکو دا سړی ته مونږ مانیار او خیاجی ته مونږ ځان زور وري راځه چې له غونډه دې موږ زور وسو کنه هغه ته نه بچي دی زمه ته چا زور ورم او نه ته کم زور یم چې زور ور چې په هر چا زور شي زور شي نه راځه چې راځي چې دوم کم زور شي نوران کمزور کول نه غواړم نه ځکه زه ضرور ورکی غم نه پنځه سړي خاله داغه د مرګ شو نه نو چې کلی کې راشي او لږ ایج سړي نه داغه د مفل او داغه خبرې چې نن تینا اقوال دې خبر خو بنه کوم خو اقوال چې نه جوړ شي را خلک یو بل سره په کوکو په فلاني ته دایې بیا د مبارزې تر دې حدا پور شروع کې پاغه کې نو ته بچی او دی نو ته کور یادو نو ته زنانه یادې.
فردوس خان کاکا د خدای خدمتګارو په هغه سترو مشرانو کې شمیرل کیږي چې د خپل مبارزې په لار کې خپل هر څه قربان کړي وو. نعیم خان وایي پلارې د خپل مبارزې لکبله وړمبې د برتانوي واک او بیا د پاکستان جوړېدو وروسته د ملک په بیلابیلو جلونو کې د خپل ژوند ولس کاله او شپږ میاشتې تیرې کړې دي.
یو په ګرځه کمره وا نو شام دم با دغه کول سکړی وا بند کړی دوه وا حکومت وخت زمون یو دوه بسونو او چې دې به په جیل کې نه به ولاړو په تاڼه کې او چې دې به راغې نظر دې نیلام کړ. نو دا یو ډېر لوی داستان دی د دغه د تورې او اوولس کاله او شپږ میاشتې تاریخي جیل هغه تېر کړی. دا ډېر لوی شان دی.
د بچا خان د نور ملګرو په شان فردوس خان کاکا هم د حکومت د کرسۍ شوقي نو. هغه د خپل خاورې د پاره ازادي غوښته او خپل اولس د علم او پوهې په لار روان لیدل غوښته. هم دغه وجوه چې کله ورته په 1908 کال کې د ګوند لخوا د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړل شو نو د ځان په ځای خپل بل ملګری ور وړاندې کړ. نعیم خان دا کیسه صدا سي کوي.
کله الکو نو هغه ټیکټ هغه داسې وکړو چې نه ټیکټ نه اخلم. پخوا دا جوړ کړي خو دېخې مزار وو ټیکټ نه نه اخیستل. هغه ټیکټ هغه دغه سیدا عبدالعزیز خان دا ورکړي. اکبر عبدالعزیز خان الیکشن وکړو د زیدي نامي ګرانی شخصیت او هغه شهزاده عبدالکریم له شکست ورکړ. زما والد سید فردوس خان ته بیا په 1970 کې دی نو هغه اډوین نوم دغه په مقابل کې چا پیښ نه کړ. یونانیمسلی دا په حق کې فیصله وشوه او یو نوم پیښ شو او هغه دغه و. دا هم یو د ریکارډ خبره ده چې داسې دي الیکشن به چا نه لیدلی چې زما والد صاحب په بیمارو په کټ کې هغه چاته ګاونډي ته هم د ووټ لري ویلي. بیا د خپل مقابل امیدوار په دوه لټونه هغه واغسته.
نعیم خان وایي کله چې بچا خان د خدای خدمتګار تحریک پوړنبي دور کې ثوابه تراتلو نو د هغه پلار ورسره په رسمي توګه ملګری شوی وو او د دغه تحریک پوړنبني او مبارزینو کې شمیرل کېده. نو موړي جاتوي پلار به د خپل سیاسي فکر په لار کې د هر چا نوړنبي جیل ته ته او تر ټولو وروستو به بهر راوته.
بچا خان په منیل کې کله ثوابه تراتلو په سالم ثوابه ذلت یو سړی وو چې ادینا شهزاده خورشید نوم یې هغه ریشي وکړه. دغه وخت باچا خان تحریک چیانه پېژندي چې باچا خان تحریک څه دی او کله چې په 1929 کښې راته نو زما والد صاحب د هغه بیا ملګری شو او د هغه د باچا خان پاتیکاب کښې زما ګوند او جدوجهد کښې هم ښه ذکر شوی دی. بل احمد کاکا چې په هم په خدای صاحب مبدا یو کتاب لیکلی دی هغې کښې هم زما د والد صاحب ذکر شوی دی. دغه وخت یې 1929 کښې خدای خدمتګار په ابتدایي دور کښې وو او په 1930 کښې دا ښه برابر فل بلوم کښې شو. 1934 کښې خدای خدمتګار تحریک چې دی دا بیا بالکل په پیټ ته ورسېده.
فردوس خان کاکا د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې وروستو په دواړو دورونو کې په بند محکوم شوی دی. ډېرې سختۍ زغملې دي خو د هغه سره د هغه په کورنۍ او بال بچ هم ډېر تکلیفونه تیر شوي دي. فردوس خان کاکا به د ژوند په آخري دوره کې په خپله حجره کې ناست و. د کلي ځوانان او مشران به ترې راټولو او د هغوی سره به یې په سیاسي او قامي موضوعاتو بحثونه کول. نعیم خان وایي د سمودې لپاره ناروغ و او چې کله وفات شو نو د سیمې په تاریخ کې یوه لویه جنازه شوې وه او باچا خان او ولی خان په خپلو لاسو خاورو ته سپارلې وو.
بیمار شو تقریبا 10 میاشتې په بولتن یاد شو. یوه ورځ د بخش فروان خدای دې وبخښي هغه وخت د سنده سپیکر و راغی. ما ته یې وویل انډیانې تاسو میډیسن څنګه کړی ماجي میډیسن واخلي دا که واغږو. نو زما والد صاحب ته وکړو چې ته خو امپای چلې نو تاسو هر څه فري وي. ما ته یې څه داسې بل کاغذونه را وړه هر څه برابر کړه دوایې خو بد او او حقیقت دا دی چې موږ هغه وخت کې لږ ډېر زه خواري په پوزیشن کښې وو. کاغذونه مې تیار کړي دي هڅې مې تیار کړي نو اوم وویل اربات شو ځای را ته یې ورشو که نه والد صاحب مې په دستخط راواله چې زه راغلم بیا بولټن بلاک ته نو والد صاحب ته مې ماجي په دې دستخط ته دم. ما ته یې دا بچې څه جوړې دا ستاسو مخکې خبرې ډېرل اربات صاحب ونه ته خپل را وړه ته انټایټل یې تاسو ته به هر څه چې دی دا فري مې راځي یعنې زه څه وکړم. ما ته یې نه دا دستخط وکړه وې نه بچې چې زه دستخط وکړم نو دا به د اسمبلی په ریکارډ باندې را شي چې اسمبلی په ریکارډ را شي نو بچې فردوس خان خدایي خدمتګاري ډېره پراکو ده چې اوس لږ وسې ورسېدن دی د حکومت چې د خپل ځان علاج هم د حکومت په پیسو باندې کوي چې دا نه کړو چې په کومه ورځې سا ورکوو نو موږ فی ورسو ته لیتونې لر اتفاق سره زموږ د کلي نه دوه کسان راغلي نتاقی زمان پر حالات پوشو نیو چه دین امبیلینس کو نو پیمنٹ امبیلینس تو کو ایو چه دین موتورو کن آغا پیمنٹ آزی تو کن نو زمان اب بخار خلکو تپا دا دن نپتانو چی دی تو خیلی ریسن نا نمبر دی تو دوم رلی هدر یا دوم رلی زتی دی خم علی اسیت داری چه ریس امبیلینس پیسی و سرم نشتره
اوردونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد ادم تشدد تحریک دی یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دگا مڑ مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کرے بدرنگ
پریمی رچپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکنگے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نو غوڑی چنور کو بیگنا زامن کتاب چون تے کینی چول تختل پلا غوڑی چنور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
پښتنو سیمو کې له نږدې څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې روانې دي. د څېړونکو په خبره دې جګړو د خلکو پر نفسیاتو یا روحیاتو ډېره اغیزه کړې او هغوی یې سخت دریځۍ خواته بیولې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د سخت دریځۍ د وجوهاتو او مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوو. زه بشیر ګواهیم، هرکلی مو کوم. ډیر پوهان په دې باور دي چې په پښتنو سیمو کې وروستۍ جګړو سخت دریځۍ ته وده ورکړې ده او د خلکو ترمنځ نفرتونه ډیر کړي دي. ځینې خلک په وړو خبرو جنګونه کوي او د خلکو وژل روا بولي. دا په دې معنا ګڼل شوی چې ځینې خلک د زغم حوصله نه لري او د خبرو له لارې د مسایلو د حل په ځای د تشدد په کارولو خوشحاله دي. څېړونکي ډاکټر فرحت تاج چې پر طالبانو یې د ناروې له یو پوهنتون څخه پی ایچ ڈی کړي یو کتاب یې لیکلی، اوس په پښتنه ټولنه کې د سخت دریځۍ په اړه یو کتاب لیکل غواړي. فرحت تاج د خپل نوي کتاب لپاره څېړنې پیل کړې دي. دا سره مو په همدې اړه مرکه وکړه او په سر کې مو ته پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم یوازې روسي جګړې پښتنه ټولنه کې د سخت دریځۍ د زیاتولو باعث شوي او که نور وجوهات هم شته دي؟
ظاهرا دا ښکاري چې دا افغانستان کې دا جنگ شروع شو د روس خلاف او ټول دا مغربي ملکونه هم شو، پاکستان هم شو، سعودي شولو، دوی چې دا نو یو خاص اسلام یو خاص رنگ یې هغه کړلو، پرمختګ یې ورته ویل کړلو. نو ریډیکلایزیشن هغه ځنه شروع شوه، مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه، او پورا د افغانان چې کوم کډوال راغلي پاکستان ته یغو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو قسم ته غای کړو، سخت دریځ یې کړو. خو دین علاوه لکه د ریاست پالیسی په نتیجه کې دا شوه ده. خو دین علاوه که تاسو هغه وګورئ کنه د پښتنو د خپل کلتور چې دا دیکن دا یو دا مسله شته چې دی خلک د اسلام په نامه باندې پورته کول ډیر اسانه خبره ده. یعنی دو ته چې د اسلام نامه واخلي بس باید دو دماغ ورک شي. دا مسلمانان صرف میو که نور هم دي، نور هم دنیا کې مسلمانان دي. تاسو ترک مسلمان ته وګورئ، آیا هغه په اسلام په نامه باندې داسې فوراً لیونی کیږي؟ ایرانی مسلمان ته وګورئ، نور مسلمان دي که نه؟ دا موی داسې ټیکا ولې اخستی ده؟ دغه سوال موږ ځان نه تپوس کول ده.
نو دغه سوال ته جواب څه دی؟
زمونږ ولا ټرایب اسلام دی که نه؟ هغه نه موږ یا روتی نه یو، لکه دا تا ټرایب وي قبیله دی وی کنه، هغه پسې چې چا خبره وکړه نو بس ته تا هغه د تا بس تربور شي. دغه دی هغه باندې ورته ګورو، یو ټرایبل اسلام په نظیر باندې ګورو. د سکولونو کې کوم نصاب پاکستان کې خیال کیږي، نو دا خو مغه اسلام د هندو سره تا ته نفرت خي، خزي چې دا هغه درته کم حیثیت خي، په مغرب سره درته نفرت خي. نو دغه شی لږه کول په کاده د ټرایبل مایند سیټ نه به مبارو روزو. اوس به خبره کوو د بشري حقوقونو خبره کوو، خز ښځو د حق خبره وکړو، دا خبره وکړو چې دا نور نور مذهبونه چې دي د دوی به احترام کوو، څنګه په خپل مذهب ګران ده، په دبل مذهب ګران ده، او چې کوم اسلام کې نه کوم دا فرقې دي دا ټولې به مو منو او د ټولو به عزت کوو. که موږ په دې انداز باندې سوچو کنه بیا موږ د ټرایبلزم نه ورو راوځو، او دا ذمهداري د مور پلار هم ده او د ټولې معاشري ذمهداري ده د هر چا.
تاسو څه ګڼئ چې قوانین چې دي خصوصا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ د لارې نه چې خلک سخت دریځ کیږي، د دې د مخنیوي لپاره قوانین څه کوي شي کنه دې کې به نور داسې کارونه پکاري چې دا غي د لارې نه په ځوانانو کې د سخت دریځ خواته تک چې دی کم شي؟
دا غچ ته د انټرنیټ چې دا یا سوشل میډیا دا کنه دا خو د سیدا چې کلاو دنیا ده، دې کې خو هر خبره کیږي، پکې او د دې فائدہ هم شته خپل او نقصان هم شته. قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې چې کیږي نو دا خو لکه څنګه تا ویلو کنه چې خپل مخالفین پر راګیري، او یا بیا د ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ویر کم نو بس بیا مولانا طارق جمیل خلاف چا خبر وکړو هغه به پکې راونیسي، نو کدې لپاره کیږي دا خو بیا غلطه ده. خو سوشل میډیا یو ښه فورم ده، او ما خیال کې چې باندې خو قانون نه غن ده په کارو دا سوشل میډیا فورم استعمالی دی شي خې طریقې. خو دا ده چې سوشل میډیا نه علاوه ډیره ضروری خبره ده چې اون دا ګراوند په ځمکه باندې څه داسې اکټیویټی وي، کته چې په هوا کېږي په ورچوال ورلد کې په سوشل میډیا کېږي کنه په انټرنیټ، هغه خو ما فائدہ به ضرور وي خو ما نه ته خیال چې دوره فائدہ به نه وي. مثلا لکه دا سخت دریزی خلک دي کنه دو اوس مخ کې دی ویلې مخ کې دي دو په سوشل میډیا موجود دي په انټرنیټ کاروایی کوي، خود په ځمکه خو موجود دي کنه، مدرسې هم شته دي او تنظیمونه هم شته دي او تبلیغونه هم شته دي او هر څه شته دي، نو هغه ځمکه باندې موجوده کوم دو کار کوي هغه او سوشل میډیا دا دوړه چې ملاو شي نو دو د پاره دا ډیر ښه ده. نو دغه شانتي د سخت دریزی په ضد کې کوم خلک کار کول غواړي هغه ته به څه څه اکټیویټي په ځمکه باندې خیال پکار وي.
د سولې پر لور
کله یو خو وسلوال ډلې سوشل میډیا یا ټولنیز مطبوعات د سخت دریزی رواجولو او ملګرو زیاتولو لپاره کوي، نو بل خو ګڼ پښتانه هم په مسایلو د بحث په خاطر بلابل ویب سایټونه استعمالوي. دوی وایي ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر نه یوازې د معلوماتو رسولو لپاره ښه ځای دی، بلکې د سخت دریزو مخنیوي او په مسایلو آزاد بحث هم په ښه په خلاص زړه کې دی شي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کاریږي. د شمیرو تر مخه پاکستان کې خوښه 15 میلیونه او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاری. پېښور کې مدني فعال او د ټولنیزو رسنیو کارونکي سنا اعجاز وایي فیسبوک او ټویټر یوازې د ملګرو سره د ټوکو ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی، بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډیره ښه طریقه کارېدل شي.
دوستانی او منګرتیا سری شرکو کو بلکی مونگا دا امن او در اغل خبری هم پا دیوانی کولیشو، مونگا چکا پیغامونا دا دیو دلاری هم رسو گولیشو. تی تیون نمهم خبر دادا چی دی وقتی پا دنیا تی که پا کم ملکونو کی دا امن مطلب امنیت پا کنیشتا دا چل خبر پکار دی، نو آل کار سی کم دی دا کار جات خسی دیشو، لکه دیو پاکستان مثال ورکم، لکه دا افغانستان مثال ورکم، دې کې ځوانان د دې ښه استعمال کوم ډېر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څونه مهم دی، د انسانیت د لارې مونږ خلکو ته خطر غمونه شو او د امن لپاره څنګه کار کولی شو، لکه دوی ښې داسې خبرې چې هغه کې مونږ د مذهب د رنګ او نسل د مذهب او سره و سره د قومیت د دین بالاتر د انسانیت د بارا څخه د کار کول
د سولې پر لور.
اجمل ستانکزی پر فیسبوک د خپلو توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی. هغه اکثره وخت مذهبي بحثونه کوي او کوشش کوي چې خلکو ته وایي چې د مختلفو شیانو په اړه پریکړې د منطق او عقل په اساس وکړي. دیوی ټولنیز او مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره لټوپه کرا ګرځولې دي.
مونږ باید هغه افراطی نظریه چې خلق دی نفرت کولو ته، خلق دی جنگ کولو ته هڅوي، دغه باندې مونږ باید لیکلو کو تر څو چې مونږ دغه افراطی نظریه کنننګو، دغه غلطه ثابت نه کو. نو دا شیان به وي، دا مشکلات به وي، ځکه خو زما لیکنې ډیری وخت د همدغې نظریې په ضد دي، د افراطیت په ضد باندې دي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. که څه هم له 1989 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې طالبانو د خپل حکومت په مهال انټرنیټ بند کړی وو او په تصویرونو بندیز وو، خو اوس یې د خپلې پروپاګندې لپاره ګڼ ویب سایټونه جوړ کړي دي او فیسبوک هم ډیر کاروي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګري پیدا کړي، خو د پخوا په پرتله یې خلک اوس ډیر تبلیغ کولو ته نه پرېږدي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولی چې یو کس په اسانۍ په نښه کې، ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالوونکي کولی شي په بدل نامه لیکنې وکړي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو پراخوالي سره اوس سختدریزي ډلې نشي کولی چې د خلکو د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابرسېره کولو څخه مخنیوی وکړي.
ورو ورو دا میدان د شو چې اوس طالبان یا داعش یا نورې افراطي ډلې نشي کولی چې زیات بدلون راولي د خلکو په فکر کې. یو خو غټ دلیل چې خلک نه غواړي، د اکثریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودري یا د دوی ملاتړو کې، دا دی د ترهګرو اعمال ګوري. اوس که چېرته ځان وژونکي بریدي یا حمله وکړي، بېګنا خلک پکې ووژل شي، نو دغه خبرونه چې خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راسي، دا ډېر زیات خبرېږي، خلک یې لولي، د خلکو فکر بدلېږي ورسره. بل بهرنۍ ریښې دسي د دوی ورسره تړلې دي، یا د دوی ریښې په نورو هېوادو کې دي، بلخصوص ګاونډیو هېوادو کې. نو دوی خلک چې دا خبرې ویني، دا لیکل ویني، نو دوی نه نفرت ډېرېږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت لدې هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نادولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پاڼې لري. جلال آباد کې لیکوال نومان دوست وایي پخوا به چا د غلط کار په اړه لویرې خبرې نه شوې کولې، خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی.
ما یو پوسټ په 2014 کې کړو، والته منځري پټي رسخت د سینو ورک کړو، ډېر قوی نیو کاوه. هغه مې سورځ مخکې بیا شي ته هغه ملګري پیدا تبصره کړې وه، ولې د هغې تبصرې د دې تر تبصرې تر منځ ډېر زیات تفاوت دی. یعنی تم دا مانا چې دومره غټ او زغم په کې راغلی او چې که دواړه تبصرې سړی مقایسه کېږي، دوه کلونو سره تېږي چې سړي څومره تغیرې کړی وه. زما زیات فوکس دا ده چې څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کړم، څنګه د جګړې نه څنګه دې له تاوتریخوالي نور غورم، څنګه دغه څنګه پیدا شي، څنګه مسایلو ته په نوې شکل باندې راوړم، چې دغه جګړو دي وحشتونه دي، تاسو څومره تاوان رسولي دي، ولست څومره تاوان رسولي، انده کې باید خلګي څخه پیدا شي. تر ډیره هغه پورې دا پروسه هغه د تاسو انتظار ده، نتیجه برالي خلک ورو ورو لسیږي، خلک ورو ورو پیدا کیږي. مثلا هغه اشخاص چې موږ سو کال مخکې په مقابل کې غږ نو سکو پورته کولای، که حتی دې غږم کړه د مرګ له خطر سره مخ کیدلو، اوس ورو ورو سه خلک اعمال او کارنامو خبرې کی، ورو ورو سره دا خبره مانی، ورو ورو لا خلکو مزه وطن څخه زړه دی، یا وطن څخه ځان پاتې شوی دی، لا غونه مخ ګرځي تا خبره اوري.
د سولې پر لور
کتا سی فکر کوي چې پر فیسبوک او ټویټر پانو یو څوک یا کوم ډله تشدد خپروي او خلک جګړو ته هڅي، نو رپورت کولای شي. رپورت کول دا سی وی چې تاسو د فیسبوک یا ټویټر یا بل هر پانه چې کاروي، ادارې سره په تماس کې شئ، ورته وایئ چې په دغه دلیل غواړي دا پانه لری کړي. او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې هفتې در سره زه بشیر گواخ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.
کپی خورک زه نغمه یمه زما مشال راډیو ډیره خوښه ده تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ
موسیقی